Peloton. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دي ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې به د ازادي رادیوي مجله درته خبره کړو خو په لومړیو 15 دقیقو کې به مهم راپورونه خبرونه ولرو تر ټولو مهم او تازه خبر دا دی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په کابل کې وژل شوی دی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د ارمنستان د پلازمینې ایروان په مرکزی میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض وتلي وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د هغه یو نږدې همکار ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی رشید د کابل ښار د اووم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د وسلوالو په برید کې لومړی سخت ټپي شوی او بیا یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړې ده. د ښاغلي رشید نږدې همکار او ډرایور هم ټپي شوی دی. یوسف رشید رو څو کلون رئیس د افغانستان د انتخاباتو د څارنې په برخه کې فعالیت کړی. امنیتي مقاماتو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په دې اړه به وروسته په همدې پروګرام کې جزئیات واورئ. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقاف وزارت لخوا نه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنگ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنگ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډېرولو د پلمې په توګه یاد کړی ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د ملیزیا د اسلامي یووالي بنسټ او د کویټ ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وی په یعقوبیو ښارګوډي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیان ووژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو په یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوبیو ښارګوټی د خوست د شمال په لس کیلومترۍ کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شول. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شوي دي.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د نامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو ور تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2000 کال له پیله په افغانستان کې د ګزان یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوي. په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمیر 9 وو. ازادي راډیو ته غواګیست. د ارمنستان د پلازمېنې یریوان په مرکزی میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض وتل. اپوزیسیون له وخت څخه د لری کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهره چان پرون په جمهوریت میدان کې سره غونډ او شعار یې ورکاو خاین نیکول پاشینیان. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر په لسمه له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهبا د شپږونه یو جګړه پای ته ورسیده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام یو علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بینظمی او ډیر لګښتونه خول شوي. دغه موزیم په 2014 کال کې پرانستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 550 میلیون ډالرو معادل کیږي د زیوریخ ښار پر موزیم لګولی دي. د فیفا په اعلامیه کې راغلی په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په خبره پر ودانۍ چې فیفا یې خاونده نه ده 1350 میلیون ډالر لګښت راغلی او 400 میلیون ډالر نورې پیسې بیا تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړي شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخواني رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د 40 کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بی اساسه بللی دي. او د بلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواکې ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تالاشي کړي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتۍ وروسته بلاروس ته د ستنېدو په وخت ونیول شوه او نه پوهیږي اوس چیرې ده. د بلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر الشارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړ چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې. دا وروسته له هغه چې په نیویارک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي. ازادي راډیو ته غواګیست. نن سهار په یو وسلوال برید کې د کابل په اومې امنیتي حوزې شاوخوا سیمو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وژل شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې د ښاغلي رشید کورنۍ په تېره بیا د غورور د ښاغلي رشید د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ښاغلی رشید په ډزو وشتل شوی او تر څنګ یې د هغه موټر چلوونکی زخمی دی. په دې اړه به د نورو جزئیاتو لپاره ورشو کابل ته.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید باندې 8:15 د اومی امنیتي حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې وسلوال برید سوی ده چې وروسته دی سخت ټپي ده او ده سره په دغه برید کې د ډرایور هم ټپي سوی ده. له ټپي کېدو وروسته دوی روغتون ته انتقال سوي دي او په روغتون کې د سختو ټپونو له امله یوسف رشید سا ورکړې ده او همدارنګه د هغه ډرایور ټپي ده. شیبه وړاندې د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید ازادي راډیو ته تایید کړ چې یوسف رشید په دغه برید کې وژل سوی ده. دا په داسې حال کې و چې نن د سولې د څار یو بنسټ موجودیت اعلان کړ چې په دغه کې یوسف رشید هم د ګډون لپاره روانو. نو دغه پیښه رامنځته سوی ده. له دې نه وروسته به موږ دا موضوع تعقیب کړو او اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړو چې څرنګه دا برید سوی ده. یوسف رشید په افغانستان کې د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس و. تل به د انتخاباتو په اړه باندې همدارنګه نورو اړوندو موضوعاتو په اړه اړوند باندې به څرګندونې کړلې او هغه جنو چې د انتقاد وړ انتقادونه به میکړل. بل تر اوسه پر معلومات هم دومره دي چې بیا ورسته معلومات راغی موږ به ورته شریکو.
مننه کوم د ازادي راډیو خبریال او له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې د کابل په اومه او زی سره وژل شوی دی. دغه موټر چلوونکی ټپي شوی او د خپل چې سخت ټپي وو په روختون کې سا ورکړه. د راپورونو په اساس ښاغلی رشید او ډریور یې همدا چې په مرمۍ لګېدلی و د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی و، او له روغتونه یو نږدې همکار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی رشید سا ورکړه. دا په کابل کې په تیرو څو ورځو کې یو بله چاودنه ده. البته څو ورځې مخکې هم په کابل کې یو موټر بم حمله وشوه چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. تر هغه راوروسته پرون د یو مقناطیسي ماین وړمه ورځ د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوه، او دا تقریبا په لسو ورځو کې شپږو مسلسلې پیښې دي چې په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي. د دغه برید چانه ده منلی، خو افغان چارواکو لدی مخکې د دغسی هدفی وژنو پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچولی. هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو پروګرامونه په 12.8 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبريږي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارنګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. موږ هڅه کوو چې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسؤل ښاغلی محمد نعیم ازغری همداشي براسره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. ښاغلی ازغری، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اول کې تسلیت وایم، د یوسف رشید د وژل کېدو په ارتباط باندې تاسو ته وای چې له پیښې څه وخت خبر شوی او په څه ډول باندې خبر شوی؟
خب البته زمانی که ساعت 8:30 از خانه میبرامدن همون لحظه از روجه بر ما زنگ آمد که مورد سوی قصد قرار گرفته. موترشان خودش و دریورش در موتر بود، و وقتی که همکارا رفتن در روجه بچه خانه ایمرجنسی انتقال داده بودشان. متاسفانه اول کافه این اول کال ما گرفتیم رشید شهید شدن و دریورش هم وضعیتش خوب نیست.
آقای ازغری، میخواییم بپرسم که آیا تهدیدات را اینا دریافت کرده بودن یا هیچ از این مسئله پیش از پیش آگاه نبودن که تو مورد سوی قصد قرار میگیرن؟ آیا تهدید شده بودن؟ تهدیدات وجود داشت یا چطور؟
کدام تهدید خود دریافت نشده بود، به خاطر از اینکه وقت تهدیدات دریافت میشه ما در جلسات شریک میسازیم. در این اواخر کدام تهدید وجود نداشت که مشخص تهدید بوده باشه برای آقای رشید.
درست میخواییم در مورد خود آقای رشید برای ما و شنوندهای ما بگوین که چند سال میشد با فیفا کار میکرد، و در مورد خودش اگر برای ما کوتاه بگوین.
البته آقای یوسف رشید یک از همکارای ما هستن که از آغاز تأسیس فیفا همراه ما یک جای با فیفا همکاری را شروع کردن. بعد از یک وقفه که با یک نهاد بین‌المللی به نام ایندیای رفتن در سال 2008، بعد از او در سال 2014 در دور دوم انتخابات پس دوباره به فیفا آمدن و منیست رئیس اجرایی فیفا تا فعلا ایپای وظیفه نمودن.
میخوایم در آخر بپرسم که خواستتان از حکومت چی است، با آنکه مقامات حکومتی تا هنوز در این قضیه در مورد قضیه و رسانه ها چیز نگفتن. البته مشخص بر رادیو آزادی در این مورد چیز نگفتن.
البته خواست ما و تماما جامعه مدنی افغانستان و جامعه رسانه های افغانستان که برای اطلاع رسانی، برای خدمات بشر دوستانه و خدمات که برای رفاهیت مردم کار میکنن، پیام مهمی از برای نیروهای امنیتی حکومت و جامعه بین‌المللی که در قسمت تامین امنیت ازا متاسفانه سهل‌انگاری میکنن. خوب است که اما تو که خدا خدا از سال 2001 به این طرف هم جامعه بین‌المللی هم دولت هم نیروهای امنیتی داشته، از تمام شهروندان حمایت خود داشته باشد، و مخصوصا از کسای گروپ های آسیب پذیری که بیشتر خدمات کمک های انسانی را می رسانند و همچنان اطلاع رسانی می کنند. این پیام عامی است که در قسمت تامین امنیتشان بی تفاوت نباشند، چرا که وقتی که حکومت افغانستان از موضع جبریت در مذاکرات صلح می خواهد که گفتگو داشته باشد، در این صورت کسایی که به خاطر این ارزش ها کار میکنن وقتی که مورد سوی قصد میگرن و تامین امنیت نمیشن، این خودش میتونه موضع خود از یاره اول ضعیفتر بساره در مذاکرات صلح.
ډیره مننه کوم ښاغلی محمد نعیم ازغری د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسؤل د تایید کړل چې د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس ښاغلی یوسف رشید ساور کړی دی. د هغه موټر چلوونکی هم ټپي شوی دی په دوی باندې نن سهار د کابل په عمومي امنیتي حوزې شاوخوا سیمو کې وسلوال برید شوی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ.
مسیر ورځپاڼې د کابل او یو شمېر ولایتونو چاودنو او بریدونو ته په اشاره سره لیکي چې په کابل ښار کې چسپکي ماینونه او چاودنې ورځنۍ چاره ګرځېدلې. وړاندې د دغو چاودنو عوامل څېړل سوي او لیکل سوي چې د دې ټولو تخنیکي دلایلو او ستونزو تر شا مهم او اساسي دلایل سیاسي دي، ځکه په خبره یې دا سیاسي موخې دي چې پر امنیتي پیښو، تګلارو، کمزوریو او بریاوو مخامخ اغیز کوي. د لیکوال په باور دا چاودنې د خلکو ترمنځ د ویرې او وحشت خپرولو په هدف ترسره کیږي او تر هغه به دوام کوي چې خلک خپله د یو لوی بدلون غږ اوچت کړي. هشت صبر سپانه هم د نامنویو زیاتیدو په تړاو خوښنی هودلې چې د سولې د خبرو لا پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. ورسپانه ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید ژر تر ژره بیرته پیل شي ترڅو د جګړې د هکې لوغاړو د ریز سرګانسي. د سرمقالې د لیکوال په وینا پر ګاونډیو هیوادونو د حملو د مسولیت اچولو سره حکومت د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او له مسولیت ځان خلاصوي. هشت صبر سپانه پر حکومت هم نیوکه کړي چې په نورو د انتقاد پر ځای باید امنیتي او کشفي ادارې پیاوړي او د حملو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانه د خبريالانو وژنو او په دې اړه سختو نیوکو او اندېښنو ته په اشاره سره لیکي چې د خبريالانو ژوند او د کار ساحه دې خوندي کړای شي او افغان چارواکي دې خپل مسولیت په سمه توګه ادا کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې دغه خونړیو حالاتو د خبریالانو فعالیتونه ټکنی کړي او دا د مدني فعالیتونو او بشري حقوقو د مبارزې په مخ کې لوی خنډونه دي. لیکوال د خبریالانو په وړاندې دغه حالات د ځانګړي اندېښنې وړ ځکه بللی چې رسنۍ د دې ټولنې د ناخوالو او لاسترالونو سترګې او حقیقي هندارې دي او همدا رسنۍ دي چې نړیوالو ته د خلکو غږ او ستونزې رسوي. ورسپانې دا نه یوازې د افغان حکومت چارواکو او مسؤولو کسانو دنده بللې ده چې د خبریالانو او رسنیو لپاره خوندي فضا برابر کړي، بلکې پر خلکو او نړیوالې ټولنې هم غږ کړي چې په دې برخه کې باید همکاري وکړي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت ور تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم بلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا. اسرائیلہ پارام مسا واخ لشات مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور. انزور
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مگر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیرش کلن ځوان ولاړ، ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رحیم الله یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ. ناتونه خوش چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست.
ځینې مشران اوس راډیو ګان چې تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلانو مو کله بندو.
دا خلکو غوښتنه سید
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
دې هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. کچیر مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلنو نه ته چلنو رادیو چلنو
اوس موږ یې شي نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد ذاکر ګټوای دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبغ په دې لسته سبق خبره موږ خلک لږ تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چیرې چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي د کوي خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع دي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نسته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نمی محمد حکیم ده نو ولی بم نخص خوزو بم زنده سو قراری بو وینی بنوی مقصد خیر و خیرات بو خور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلق قائل دي. اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي.
د پختونولی خپل خواږم شته او په بعضو برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي، او د پختونولی نه وتل د پختون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پختون اپډیټ شوی دی، پختون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره، د یووالي لپاره، په یو غږ د راپورته کېدو لپاره، د دې د لا پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي، دا به نړیوال پاسنی معنا او پیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولي.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل دغسی قانون بهونو بیا به مشران راټول شو او دغسی به چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ورغځو. دا د خپلوۍ لپاره ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کرکتونکی راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون سینی هغه مواد چې د ټولنې او د وسنی اثر د پرمختګ سره په ټکر کې دي. خپل پښتانه یا یاد دي سیمه اوسیدونکو کې چیلنجوي پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت تقاضا او سرسم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
کسه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعرې کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنګ شول، جوړ شول، بیرته رنګ شول. خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راسته ده چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تند، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي، او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوک د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي، هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده، نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی. تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې، یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم، او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه شی واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی.
او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلې ده. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات سب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼ نور بهیرونو تاسو هغه لیدلې دي دا غیغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولې نه دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یو بل پښتنې ته هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې غونډې نیولې په کوم مسایلو باندې بحثونه کړې دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشوره هم ور سره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورغو پیژنو ځوانان ته ورغو پیژنو چې باچا خان څوک څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا ایرانه وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه جون د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کم ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانه غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سبقونه وغیره ده چې هندي سب ځانګړتیاوې څه شي دي وس څوک د دینه مندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مره سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم بلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربه هم شریک کړي نوې خبرې هم ور سره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثره کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ساده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي. نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسې پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې دوی سره شریکوم او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د دې نه چې کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لاره هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري، دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه کې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه ده دینه نورو موضوعات چې کوم دي چې غاز موږ د جون سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګری پر خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو، معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې امیش د پاره په ورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډېره مننه همت صاحب ژوند دې وسه. په هان ډاکټر یار محمد یزال د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکل دي چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پوښتنه کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کی چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري، هغه خو بس تاسو له نام سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغه چې نوې زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې پانسې بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځکه یو زکر دي چیرته وکړي؟
لغمان ولایت کې په جارلس او د شام د بریز کال زیږیدلایم او لغمان یې زکر می د ډیوی په لومړنی خونځي کې تر سره کړی، منځنۍ زکر می د هم د ډیوی په خونځي کې او لیسا می د لغمان د روحان پولیسه کې په 1955 کال په تر سره ولې بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1988 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې شو؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم.
ها
ولی زه بهر ته لاړم د څو وخت د پاره زما ته زس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1995 کال کې ولی کو هغه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په 1995 کال له ماستری نه فارغ شوم.
خان
د دې ساينس پوهنځي کې د تماحصل وو او د سره د دې د سلګره مایو پوهنځي وو ولې باسته دا وو په ساينس کې ډېر په دې ډول ته مونږ ته هغه به موږ ته ریاضي درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي هغه چې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شوه او دا نه لوي چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بلاخره تپتلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بلاخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم
یعنی ادبیات تو ستاسې را تک شوري و دماغ ماشومتوب ستاسې سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې میوینه پورته فیصدي وې او دوم نمره فارغ وم نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و نو هلته جذب شوم بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنځي بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا هغه په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خوښه یې په نظر کې ونینول او زه د فاکلټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد
پوهم صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به مې روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مگر لیک لیکوالی چیرانه داشان لیکوالی مکل شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لره نو د لیکوالی سره مې دغه مسئله په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو بری تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه حساب باندې لیکوال دی ولې یو څو به ډېر ښه محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شنشي جوړولی پنځګر د نوې خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کېږي خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو څه نور پیلې پیلې دي بیا چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده ستړي مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه
او دا کتاب
مې شاله چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به هم چاپوم.
پوهاند صاحب د څېړنې د برخې راته ووایه، کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي؟ ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
داسې تحقیقي مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، هغه د طالب تدریب پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. هغه نمونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي کې چاپ شوې ده. دغسې سلها و نورې مقالې ډېرې دي. د پوهندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولې په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري، دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ښه، نو ستاسې د خبرو نه به زموږ دا اورېدونکي خو بیا هغوی اورېدلي، هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه یي شعر د پوهاند صاحب، بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنې ابتکارات هم لرم. مثلا بقافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بقافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزیر شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ د چی شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها، خنوز به ستاسو هایکوګان واو
دا دغه پوهنتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی.
ها،
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره به جوهره چې تصویر نخي مړه جاپان سعودي چل مال درڅ کلې لاڅ.
ها،
او یو ډېر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانه ډېرې لیکل شوې دي،
او
ولې مهم خبره دا ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې، نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدل. ها، یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته، نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما یې کړی. کوي زه به د توای
شاته
سپنگر دری هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدایی نزی بر تو را، کوش پیشه دیگری برگزینی. گفت سپنگرم آقا گدایگر نی. نو بلده وسمن گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است، به تبسم گفت مقبولت چشمان است، حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیره مننه جناب پوان سر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي.
ایله کوم ډیره زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو، په نننې زرپانه کې تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیرې نومیږي په شریکه واورو.
نن له سهاره تر مازیګره کوچنی شپنه د خپل رکشې وی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه. ډېری چغې وهلې خو پسه یې پیدا نه کړ. شپنه خفه وه. نن غرمه یې ډوډۍ هم نه وخوړلې. د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته، خپله غوټه یې پرانیسته، پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل، خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، و زما پسه، و ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دیخوا یې وکتل، خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شي ویشي نو ګړی؟ زه یم خاپېری، د غرونو غرسنه یې. شپانه بیا غلی شوه، په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه.
هغه له رنګه تک سپینه ښکارېده. ښکلې وزرې یوې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ، څوک یې؟ ښاپیرۍ وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه یې منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي، خو ونه توانېده. ښاپیرۍ راښکته شوه. شپنه وپوښتل، زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ ښاپیرۍ وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل، پسه مې ورک شوی، بېکار ته به یې لیوه وخوري. ښاپیرۍ شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنې زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم، چې راغلم پسه مې ورک و. ښاپیرۍ پوښتنه وکړه، زه یې پیدا کوم؟ شپنې وښکې پاکې کړې، ته پیدا کوی شي؟ ښاپیرۍ ځواب ورکړ، هو، کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم. شپنې وویل، ښه، نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي، هسه نه لیوانې وخوري. ښاپیرۍ د ډبرې شاته ته وشوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. ښاپیرۍ وویل، واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل، نه نه، دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوډ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. ښاپیرۍ خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل، ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنې وویل، نه نه، زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. ښاپیرۍ بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډېر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې وو. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوډ دی. ښاپیرۍ ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. ښاپیرۍ یوه شیبه غلې شوه، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. ښاپیرۍ بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته ښاپیرۍ یو ډېر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژېدلې او په یوې پخه ګوډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګوډ زما پسه دی. ښاپیرۍ چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کېږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټومه د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او وړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله پارامه می سا واخله،
اسرائیل پارام مسا واخ لشات مگو رہی چوک د جڑا نشتا یو مزدور پر جڑغونی انداز ہوئے خوشالشتا خوب برخز ما نشتا یو مزدور پر جڑغونی انداز ہوئے خوشالشتا خوب برخز ما نشتا دا جوندون دے دا دنیا دا و دا مرگ دے دا جوندون دے دا دنیا دا و دا مرگ دے تش الفاظ دی پکی ٹکے مانا نشتا بیا محبوب دے بیا جانان دے بیا باران دے بیا محبوب دے بیا جانان دے بیا باران دے بی خوندی دا پسینو کی درزا نشتا
سپنوں سے